قدر من اوریدونکو، خای تاس با هم اوریدلی وی چې په یو شمیر سیمو کې ځینې نارینه د خپلې کورنۍ میرمنې د هغو په خپلو نومونو نه یادوي. کله خو داسې هم شوي چې ډاکټر ته د تګ پر وخت هم د مور، خور او میرمنې اصلي نوم نه ورته وایي. د خوست اوسیدونکی اکبر خان وایي چې د دوی په سیمه کې د میرمنو د نومونو د یادولو پر سر دښمنۍ هم شوي دي.
دا رقم سوي چې سر یې زه وینم صدق کې خپل منځ کې دښمني سره پې کړي، جنګونه یې سره پې کړي دي. نو د واجه دا ده چې دوی وروسته پاتې دي، تعلیم له لحاظه د نوي عصر زمانو پرمختګونو نه ډېر وروسته پاتې دي. نو ځکه دا پېښې اکثره وختو کې شرم عیب په خاطر رامنځته کېږي. یوازې په نومونو نه دي، دوی هر تخزم نه بیا ځکه چې خپله خوښه سودا وکړي. نومونه خو بیا ډېره لرې خبر ده، ځان ته عیب بې غور او شرم ګڼي. نو د دې لپاره دا نومونه نه اخلي. نننۍ زمانې عصر د پرمختګونو نه میډیا ته لاسرسی نه لري چې دوی څوک پوه کړي چې دغه کې هېڅ کومه خبر نه ده دغو نومو کې. نو ځان ته فیغور یا شرم په دغه کې څه هغه ده. زمونږ پیغمبر سوی هغه د خپلو ښځو بیبیانو نومونه او د لورګانو نومونه خلکو ته زده دي کتابونه کې دي، هغو نه دوی نه پوهېږي. نو د دې وجه نه ځان ته فیغور، شرم او حیا کې ځان ته درې اکثره مجلسو کې ډاکټر ته هم غلط نوم اخلي، هغه نه شرمېږي. نو دوی تعلیم نه وروسته پاتې دي، دوی نه عصب میډیا رسنیو نه وروسته پاتې دي.
د همدې ولایت یو بل تن اوسیدونکی بیا وایي چې د دوی په کورنۍ کې نارینه یوازې د خپلې ښځې نوم نه اخلي، د مور او خور نوم په مجلس کې یادوي.
د خپلې معنې یا د ښځې نوم نه اخلي، نور نوم نه اخلي، دا چې مور ته یا خور ته یا ورېندارې ته او خپلې معنی نوم نه اخلي. که دا موږ وکړو، یو خو رواجي مسله ده که نه، په اطرافي سیمو کې ډېر پخوانی داسې دود او رواج ده. او بل دوی داسې دا چې دغه خپلې ښځې ته او څوک چې نوم واخلي، اکثره شته اوس هم په زیاترو سیمو کې خپلې ښځې ته نوم نه اخلي. په داسې دی شرم ده، پلار په مخ کې یا د مور په مخ کې یا د مشر ورور په مخ کې داسې یو دی شرم احساسوي. او خپل زما فامیل کې هم ناشن کېږي شته ده، لکه اوس موږ کشران ورونه خپلې ښځې ته نوم اخلي، مشران او ورونه وایي په ورته چې دومره سپېستنګي مه کوه، خپلې ښځې نوم مه اخله، تذکره جوړوي چې سبت نام کوي، فرم ډکوي، ښځې نوم نه شي اخیستلی. ما لیدلي خپله عملی مې لیدلي دي، شرمېږي په دې باندې. زما مفکوره ده چې باید نوم واخیستل شي. په نوم کې څه شته نه، کوم مشکل ستونزه نشته. ښځې زما د مور نوم یې واخیسته، خپله خو خلاف یم دې باندې، زه کوم شرم نه کوم او هر ځای کې یم، زه خپل مور نوم یا د بل شان نوم یې نوم اخلم.
د کابل اوسیدونکي زرمینه اندړ بیا وایي چې په ښارونو کې هم یو شمېر نارینه د ښځو نومونه نه اخلي. هغه علت بیرته د همدې نارینه و لخوا د جنګ او جنجال پر وخت یو بل ته د کورنۍ د میرمنو د نومونو یادول ګڼي.
زیاتره وخت د ښځې نوم بیرته تانه ورکوي، تا ښځه پلانکۍ نومېږي، تا مور داسې نومېږي، تا خور داسې نومېږي. دغه نومانو باندې خلک پازابوي، تذکره یې اخیستل ځکه دوی خپله وروسته په کور کې په خپل نامه یې غږ نه کول، بل نوم پرې اخی، مثلا بابو و نازو داسې نومان ډېر. کله خو تذکره کې ثبت نام کول نو خپل د لور نوم یې روسې څوس ورته ولیکي. دا خلک بېخي ډېر دي، اوس هم اته په ښار کې زیاتره خلک دي، اطراف ته کوي. په ښار کې زیاتره خلک دي د خور، د مور، د ښځې، د لور په نوم اخیستلو شرمېږي. ښځو ته بې توجهي ده، ښځې ته بې احترامي ده. هغه نوم چې نارینه لري، ښځې هم لري، نو په دې کې کوم عیب ده؟ ما په نظر مور پلار باید په اولاد باندې ښه نوم انتخاب کړي. زیاتره خلک دي مثلا نوم اخیستل باندې نه شرمېږي، ښایسته نوم پکې دي، مثلا مریم، عایشه او زینب داسې ښایسته نومان پکې دي. دغه په نوم اخیستل څوک نه شرمېږي، خو اوس زیاتره ډېر خراب نومان دي او هغه که پکې دي نو په اخیستلو یې ډېر شرمېږي. نو بهتره دا ده چې خپله د مور پلار اولاد ته ښه نوم انتخاب کړي.
د پغمان اوسیدونکي نازیه وایي چې ښځو ته د هغو د خپلو نومونو نه یادول له رواني اړخ څخه پر میرمنو ډېر بد اثر کوي. که چیرې د دوی خپل نومونه یاد شي خوشاله کیږي.
حتی په خپل کورنۍ کې د باندې خو وایسته کې په خپل کورنۍ کې نوم نه اخلي، هغه هغوی دغه مطلب داسې هغه ورته یادوي، نوم ورته اخلي تکه کلام غوندې.
ظاهره خبر ده، انسان خفه کېږي، زه خپله هم خفه کېږم. خو الحمدلله د مونږ په کورنۍ کې داسې کومه خبره نشته ده، ځکه چې د مونږ کورنۍ روشن فکره کورنۍ ده. مونږ خپله دغه رقم کومه خبره هم کورنۍ کې نشته، خو د باندې وینم، په خپلو خپلوانو کې وینم. نو ما ته داسې معلومېږي لکه خپله ښځه کوم عیب ده یا کوم داسې کوم شی داسې د نارینه یې په نوم اخیستلو باندې شرمېږي یا په باندې بد ښکارېږي، داسې احساس انسان ته کېږي. الله تعالی ډېر غټ مقام ورکړی ده ښځې ته، ډېره ښه سترګې ورته ګوري، په دې عزت په سترګې ورته ګوري. زه یو عزت لرم، زه یو احترام لرم، زه یو خپله د په جامې کې داسې یو څوک کوم سه ماته احترام قائل دي خلک متاسفانه دا شای نسته زه خپل هغه ټول ورونو ته غوږ لرونه دا پیغام لرم سه باید دا کار دې نه کوي خپل خځه ته خپل مور ته ډیر دی او قدر پستر ګورته ګوري دی او غټ مقام لرونکي پستر ګورته ګوري او خپل نوم جوړته وای خپل نوم جوړته
د پوهنتون استاد غلام مزرات هم خځو ته د یغو د خپلو نومونو د نه یادولو لامل له زده کړې او پوهې څخه لریوالی بولي. هغه وایي
یو خو د خلکو لریواله د سواد زده کړې او د علم نه دا ناپوهي ده، او بل دغه زمونږ او ستاسې دغه دود دستور چې په دې وطن کې رواج دی چې کنی په اصل کې په دې کې د شریعت د نگانه وایي ثواب شته دی چې په څوک نوم باندې واخیستل شي، ولې دغه بد دستور او عنعنه چې زمونږ په ټولنه کې حاکم دي نو بعضې کورنۍ یا بعضې اشخاص افراد د نوم په اخیستلو باندې یعنی ځان ته عیب ګڼي، ولې داسې نه ده؟ اصلا څوک علم ولري پوهه ولري نو په دې کې ثواب شته دی، ولې دغه حاکم دود دستور په اساس باندې د دغه نوم د اخیستلو نه ډډه کوي؟ هر څه چې خلق شوي دي په یو نوم پرې یخسر شوی دی. کله چې ماشوم پیدا شي په دویمه په درېمه ورځ حتی دسترخوان برابره یو آمادګي ورته نیسي چې دې ته څه نوم کیږو، نو دغه نوم د دې لپاره اخیستل کیږي چې بیا پرې واخیستل شي، نوم یې واخیستل شي، وپېژندل شي. زما خواهش هم دا دی او هیله مې ده او پیشنهاد مې دی ورته چې باید دې نوم د اخیستلو نه که هغه نارینه وي که ښځینه وي که هغه دوري پر هغه ښځه دې د اخیستلو نه ډډه ونه کړي، او ځکه چې دې کې کومه خاص پسې کومه طریقه نه ده راغلي چې څوک نشان هم نه اخلي مثلا په هغه څوک به دې القاب باندې نوم واخلو طبعا هغه خفه کیږي، هغه بتاثره کیږي، په ځای دې چې نوم یې واخلي خوشحاله کیږي. یعنی دا یو معرفت دی، نوم خپله د چا اخیستل دا معرفت دی چې اصل هغه طبعا په دې خوشحالیږي.
د ښځو د حقونو فعال او ښوونکي قمر نیازی بیا وایي چې ښځو ته د هغو د نوم نه اخیستل د ځینو نارینهو لپاره ویاړ ښکاري، حال دا چې دا کار له ناپوهۍ څخه کوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه په پیل کې په خپله سیمه کې د دې موضوع په هکله غږیږي.
مونږ منطقه کې خو هلمند داسې یو ولایت ده چې دقیقا د افغانستان د په سطح ډېر پسمان دی ولایت ده، او د تعلیم د لحاظ څخه خو خلک یې ډېر شاته پاتې دي. نو کله چې ډاکټر ته راسي د اطراف خلک شار ته وایي آیا دې زنانه را سره ده، یعنی دوی شرمېږي په زنانه باندې. نوم خو یې چیرې اخلي؟ نوم اخیستل خو ورته بیخي غټ عیب ښکارېږي د ښځې نوم اخیستل چې وایي چې دا یې ما ښځه ده. دې باندې ما په ډېرو مجالس کې دوی سره بحثونه کړی ده چې که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بی بی عائشه رضی الله عنها نوم اخلې، که د ښځې نوم اخیستل بد ده نو ته ولې د بی بی حوا نوم اخلې چې د هغه اولاد یو، که ته دې پوهېږې چې د ښځې نوم بد ده ته بد ګڼې، تا فطرت نه مني، نو ولې د بی بی خدیجه کبرا نوم اخلې؟ دا هغه بی بیانې دي، د هغوی نومونه اخیستل تا ته اسانه ده مګر خپل د بی بی دي بیا دومره درته سخته ده چې ته د خلکو په مخ کې شرمېږې د هغه نوم اخیستلو څخه، خصوصا د نکاح په مراسمو کې بیا هغه محرم کسان راوړي په نکاح خانه کې کینی چې هغوی ته معلومي چې د دې د ښځې نوم څه شی ده، کنه نو بیا کاندیوالانه خبر سو یا بل څه خبر سو بیا بل وخت دې په مخ کې د ښځې نوم یې واخیستل، بیا خو نو د دې د پاره هار ده او شرم ده. نو دقیقا زمونږ په علاقه کې د هغه علاقه څخه چې زه مربوط یم هلمند ولایت، ډیر د زند لپاره دوی شرم ګڼي، ډیر د زند لپاره دوی هار بلی چې دی بو وای چې خپل د ښځې نوم واخلي یا خپل د مور نوم واخلي، په دې باندې دوی شرمېږي، د زند لپاره شرم ګڼي.
علت څه ده که تاسو دا راته وایئ چې دوی ولې د شکار کوي؟ صاحب
اساسي علت د دوی ناپوهي ده، د دوی بې علمي ده، آگاهی نه درلودل ده، د ښځو د حقوق او د ښځو د مقام په ټولنه کې د په اسلام کې په دې هر څه دوی آگاه نه دي، پوره دي، دوی ته هغه څه نه دي ورکول سوي، دوی ته هغه ذهنیت ورکول سوي ده چې ښځه شرم ده، لور پیدا کېدل عیب ده په کور کې، دوی ته دغه فرهنګ ورته خوله په خوله انتقال شوی ده، تر نن ورځ پورې راغلی ده، دغه ذهنیت ورته ورکول سوی ده، لورانې باید حیاداري، لورانې باید په کورو کې، لور او ښځه باید د باندې ونوزي، نوم یې باید د باندې وانخیستل سي، دا زموږ غیرت ده، دا زموږ عزت ده، دغسې ذهنیتونه دوی ته ورکول سوی ده. که دوی پوهه ترلاسه کړي، که دوی آگاهي ترلاسه کړي، که دوی په دې باندې پوه سي چې ښځه په اسلام کې کومه جایګاه لري، ښځه په ټولنه کې کومه جای ګالری دی به هم بیا په دغه باندې پوسی په دغه هرڅ باندې واضح ورته هرڅ اس کله به داسې کارونه شي. نو اساسي علت یو د دوی ناپوهی ده، په دوامه برخه کې هغه ذهنیت چې دوی ته ورکول سوی ده او خپل خپل ورته انتقال سوی ده په میراث کې.
بله، یو خدا ده چې لبخانه د افغانستان په یو شمیر کلی او بانډو کې نارینه او ښځو سره دا ظلم کوي. البته یو شمیر نارینه او چې د خپل خور مور او میرمنې نوم نه اخیسته د خبر روانه او سړي طالبان حکومت د ښځو په حقونو باندې یو په بل پسې سترګې پټوي. څومره د غو نارینه او تبرته نورم لاسته ورکه چې لا پخای د ښځو نوم نه اخیسته.
دقیقا دا ډیر مغک ستره برستنی ورک پر غاری نه وت چاغه ذهنیتونه درلو دغه پسمان دی خلکو ته غ بی علم خلکو ته اغه ته نور هم لاره اواره کړله، اغه ته لا هم فرصت په لاس ورکړله چې خزه باید د کوری یا د ګوري، خزه باید پټي، خزه باید مړی، نور دی هیڅ شی ونه غواړي. حتی ایمن په ولایت کې تاسو باور وکړئ په ډیرو لیرو پرتو سیمو کې لسی تړون برنامه کې ما کار کول، شوراګان چې موږ جوړولې دوی په دې باندې مدله چې خپل د مور نوم واخلي چې مونږ په شورا کې د خزو ته حق ورکړی و چې په څلور کسیزه کمیټه کې یو باید خزه یي. نو هغه دوی خپل په دغه باندې شرمېدله چې د یو مشر ښځې د یو اجاڼۍ نوم ووایي. ول اجاڼۍ ولیکه یا بې ول بیبي اوا ولیکه، خو ښه بیبي اوا لیکې ورته، ولې خپل نوم نه ورته وایې؟ په خپل نوم یې ولې شرمېږي ورته؟ داسې یو ذهنیت د خلکو درلودله. هغه ذهنیتونه نور هم اوس وده وکړله، نور هم اوس ورته ساحه پراخه سوله. دوی وایي ګوره د اسلام داسې ویل دي، اسلام داسې خبر نه دي چې طالبان هغه څه چې په اسلام کې د دوی په ګټه د هغه خلکو ته ظاهروي، هغه څه چې د دوی په تاوان کې د هغه پټي، هغه نه پریږدي چې سربېره سي او خلک آگاهي ترلاسه کړي په هغه عیسی کې. نو ساحه یې ډېره ورته پراخه کړې ده مرڅالاري ته. رښتیا هم
بله، دا خپل په میرمنو باندې څومره بد تاثیر کوي چې دالنه یو نارینه سره کې هغه ورور پلاری یو چرته رواني، مثلا روغتون ته ځي، یا مثلا تذکره اخلي، یا مثلا پاسپورت تخلی، چالته د دینوم باندې شرمېږي، وزره نظر کیږي چې څنګه دلی فلانای ناس دلی دینوم څنګه واخلم. لرواني اړخ نه په خپل میرمنو باندې څومره بد اثر کولای شي؟
اثرات پرې خېده، دغه د رواني اثرات لري، فزیکی اثرات لري. هغه خزي چې ناپوه دي هغه هم په دې باندې یو ډول مشوش حالت کې دي چې ولې زه د شرم خبره یم، ولې زه د شرم سبب ګرځیدلم، کشکې زه هم الک پیدا شوی وای، کشکې زه هم زوی وای، خپل پلار خدای کښې زه یې پیدا کړی نه وای، چې لورې پیدا کړی یم. داسې ذهنیتونه لري. هغه څوک چې پوهه لري هغه د دې څخه رنج وړي چې ولې داسې برخورد راسره کیږي، آیا زه د دغه برخورد مستحق یم؟ خدایه که تا دا حق راکړی ده نو بنده دي ولې دا حق راڅخه اخلي؟ هغه بیا داسې فشار لاندې ده. همدغه فشارونه دي چې بالاخره د مور څخه اولاد ته ور انتقالیږي، او اولادونه دغه نوي نسلونه به تاسې شاید واوسیږئ چې دغه نوي نسلونه به دومره عقدګیره نسل وي. مونږ په هغه نورو څلور لسیزو ارمان به یو چې جنګونه یې کړي دي، مونږ د هغه نه افسوس کوو، د هغه نه درد باسو تر نن ورځ پورې چې خوار یو، چې در بدر یو، په نورو ملکو کې مهاجر سوي یو، مسافر سوي یو، در بدرۍ مو ګاللې دي په دغه څلور لسیزه کې چې زموږ نسلونه جنګونه کړي دي. دغه وجې څخه د دغه څلور لسیزې ارمان به مونږ وکړو د نوي نسلونه چې ووینو. نوي نسلونه به دومره وقدګیږي. په هغه وخت کې جنګونه په افغانستان کې د ګوندونو په حساب باندې وو. په دغه اخره لسیزه کې جنګونه د قومونو تر منځ وسو، راتلونکي نسلونه کې به جنګونه د وړونو په مابین کې، ځکه چې مور هغه صحیح وضعیت نه لري، مور هغه صحیح توازن نه لري چې خپل اولاد ته هغه څور انتقال کړي چې هغه اولاد هم په دې سکه د ټولنې سره، د ټولنې د ناخوالو سره سالم وضعیت ولري او مجادله او مبارزه ورسره وکړي. هیڅ امکان نه لري. دا ډیر به د اوس هغه څوک هغه آگاهان چې د تحلیل او د مطالعه لري هغه دې ته د اوس نه مشوش دي چې راتلونکي نسل به څنګه وي، راتلونکي نسل به کوم عقدګریانی به ولري، راتلونکي نسل په دغه سببونو باندې چې مور خپل عقدګیره سوی ده، مور خپل دردمن سوی ده، درد لیدل، طبعا اولاد هم مغسی په وراثت کې ورته انتقالیږي، او مغسی یو عقده، مغسی یو عقده رویه چې کڅوخه خبره ورته وکي هم د ځان څخه ریاکشن خي، یو ډول عکس العمل خي. نوې نسلونه به دسي چې په مازی خبره به انسانان وژني، او د انسان وژنه به ډیره عادي خبره ورته ښکاره سي.
بله، کله چې یو انجلۍ په یو کور کې پیدا کیږي، دې ته د ښه نوم انتخاب څومره مهم دی؟ البته دام لیدل سوی دی په یو شمیر سیمو کې چې کله چې نجلۍ پیدا کیږي اته دې ته فکر نه کیږي چې هغې ته یو ښه نوم وټاکي. نو د ښه نوم ټاکل ښځیناو ته څومره مهم ده چې په هغه پیل کې ورته انتخاب سي؟
دقیقا د نوم په حساب باندې حدیث شریف ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې تاسو نوم په تاسو ستاسو په ژوند کې ډېر غټ اثر ایږدي، نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل اولادونو ته ښه نومونه کېږدئ. خو متاسفانه د زوی دپاره چې کله زوی پیدا کیږي د نوم مراسم نیول کیږي، خلکو ته ډوډۍ ورکول کیږي، ماجدوال کور ته راغوښتل کیږي یا په ماجد کې ډوډۍ ورته وړل کیږي، په غوږ کې اذان کیږي، پلار یې ډېر ځان په غرور کې نیسي چې د زوی نوم یې څنګه وټاکي، او د څو نفر مشرانو څخه د پلرونو د نیکونو نومونه تازه کوي، په هغه باندې ږدي چې ما پلانکی نیکه داسې ښه سړی و، داسې ښه نوم و، عزت یې درلود، ودرېږه په دې مسیح باندې به د هغه نوم برته تازه کړو، هغه به کېدو. مګر لور بیا پیشکه ده، موماوکه ده، توتوګکه ده، دغسې نومونه ورته مشخص کوي چې دا دقیقا د هغه په شخصیت باندې، د هغه په راتلونکي باندې ډېر بد اثر ایږدي، او هغه دغسې د ټول فامیل په مقابل کې هم یو ډول عقده نیسي، او زمین کې دغه نوم یې هم هغه نوم غوندې ځان عیاري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دي مغسې کېږي، مغه نوم په ده باندې اثر ایږدي، غلط غلط لقبونه په کل کې دا اثر ګزاره ده په انجونو باندې. او لکه څرنګه چې الله پاک یو ډول خلق کړي او الله پاک یو ډول حقونه را کړي دي، نو ولې توپیري چلن وشي؟ ولې زمون خلک دومره نه آګاه دي؟ ولې زمون خلک تر اوسه پورې د انسان په قدر نه پوهیږي؟ دا هغه څه دي چې ډیر ځورونکي دي، ډیر دردونکي دي، او ډیره ستره فاجعه به منځته کړي که دا وضعیت همدغه سي رواني.
بل نیازی صاحب، په آخر کې که د تاسو پیغام هغو کسانو ته ولرو چې دوی په اکثره ځایونو کې د خپلو میرمنو نومونه نه اخلي، د خویندو همداسې حتی د مور نوم نه اخلي، د تاسو مشوره به داسې کسانو ته څه وي؟
زما د افغانستان ټول ولسونو څخه دا غوښتنه ده، خصوصا د هغه قشر څخه چې د علم څخه محرومه دي، او د هغه کسانو څخه چې آګاهي نه لري، د هغوی څخه مې غوښتنه دا ده چې لږ شانته سر خلاص کړي، اخره پورې ناپوه مه پاتې کېږي. په ناپوهي باندې څوک خلاصون نه لري چې زه نه پوهېدلم او په دې به زه خلاص شم، دا هېڅ امکان نه لري. ځان آګاه کړي، بشر په سترګه ښځه ته وګوري، او خپل لورانو ته ښه نومان حدیث پر ځای کوي، سنت پر ځای کوي، خپل لورانو ته ښه نومونه کېدي، او د دوی په نوم باندې ویاړ او افتخار وکړي، لکه څرنګه چې زموږ د اسلام ستر لارښود خپل په میرمنې باندې افتخار کړی، د بی بی عائشه نوم یې په هر ځای کې اخیستی ده، د بی بی خدیجه نوم یې د نارینه په نوم کې اخیستی ده. نو ته که مسلمان ځان ته وایې، ته تر هغه څه برتري لرې چې ته خپل په مور او خپل په خور باندې شرمېږې، ته هم خپل د مور او د خور او د لور په نامه باندې ویاړ وکړي، افتخار وکړه، عزت ورته ورکړه چې تا ته عزت وکړي. که غواړې خپل عزت غواړې، نو د هغوی عزت وکړه، هغوی ته په درنده سترګه وګوره، هغلته چې ته ورته په درنده سترګه وګورې، ښه نوم ور باندې کېدي، نوم یې په قدر باندې واخلې، تا ته به هم الله قدر درکړي، هم به دنیا قدر درکړي، او هم به میرمن او مور او لور به قدر درته درکړي. بیا هم تاکید کوم چې په بې خبرۍ باندې خلاصون نه لرو، لکه څرنګه چې په معاشر کې مونږ نه باس خاص کېږي، پوښتنه کېږي، مونږ هلته وایو چې زه خبر نه وم په دې باندې، وایي په دې باندې نه خلاصېږي، وایي عقل منطق می درته درکړی وو، پیغمبر می درته لیږلی وو، کتاب می د لارښود دپاره درته لیږلی وو، صحابه می لیږلی وو، نو ته څنګه نشوې خبر؟ په چه شي د ځان خبروله؟ ولې د ځان نه خبروله؟ نو دغسې په هیڅ صورت نه خلاصېږو، نه د خلاصون لاره لرو.
میرمن نیازی، ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
ژوندی اوسئ، ښه ورځ، الله مو مل شه.
قدرمنو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلام او ورځ مو پخیر. درسی ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسی ساعت کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو کې می خبريږي. د دې خبرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي، او تاسو یې له آزادۍ رادیو اورئ. لومړی د لسم ټولګي کیمیا وړاندې کیږي. نن د الکترونونو ترتیب او د دورانی عناصرو خاصیتونه لولو، او په دې برخه کې به ښوونکی اداره ته تشریح کړي چې په دې دوران کې څو عنصرونه شامل دي. د دورانی عناصرو جدول په عمومي او فقهي ډول جوړ شوی، او په نننی درس کې به په دې پوښو چې د دې جدول په عمودي برخه کې څه شامل دي او په فقهي برخه کې کوم عناصر. د درس پوره بیان د ښوونکي په لوست کې.
د الکترونونو ترتیب او د دورانی عنصرونو خواص وایم. د عناصر دورانی سیستم یا پیریوډیک سیستمز اف د الیمنت وای. د عناصر دورانی سیستم د عناصر د ویش، خواص او دورانی قانون په اساس جوړ شوی دی. د دې لپاره چې د عناصر دورانی سیستم په حق له معلوماتو ترلاسه کړو، په اول قدم کې باید د عناصر دورانی سیستم د تاریخچه په حق له پوښتنه چې د عناصر موډرن پیریوډیک ټیبل چې دی په 1918 میلادي کال کې د یو روسي ساينس پوه لخوا چې دیمیتری مندلیف نومې دی، د هغه لخوا ترتیب شوی دی چې د عناصر د دوري جدول د مندلیف تا په دې شکل سره هغه عناصر په دوري جدول کې ځای پر ځای کړی و. په عناصر دوري جدول کې چې د یو سل اتلس پورې ټول عناصر دي چې د نوي شافه طبي عناصر او باقي باندې په لابراتوارونو کې جوړ شوي عناصر دي چې دا عناصر چې په دوري جدول کې ځای پر ځای شوي دي، دوی په سمبولیک ډول سره د لیکل شوي دي. یعنی د دې د نو مکمل توري نه لیکل کیږي، بلکې په سمبولونه د هغه نومان ښودل شوی دي. لکه د دوري جدول لومړی عنصر چې دی هغه هایدروجن دی چې د H په سمبول سره ښودل شوی دی. همدارنګه دلته لکه په دې مثال کې چې وینو هیلیم دی چې د دوري جدول دویم عنصر دی چې د هغه اټومي نمبر باندې او همدارنګه اټومي کتله ښودل شوی. اټومي نمبر یعنی د هایدروجن اټومي نمبر چې یو دی، هیلیم چې دوه منصور په دوره جدول کې راځي چې اټومي نمبر دوه دی. همدارنګه اټومي کتله چې د پروتون نیوټرون د شمیر څخه عبارت دی هغه څلور دی. نو سمبول هم په ایچ ای سره شودل کیږي. دا عناصر دوره جدول چې دی هغه د په عمودي او افقي قطارونو څخه جوړ شوی دی چې افقي قطارونه د پیریود په نامه سره یادیږي چې وو پیریود سره لري، او عمودی قطارونه د ګروپونو په نامه سره یادیږي چې اته اصلي ګروپونه لري او لس فرعي ګروپونه څخه عبارت دي چې په چپ طرف کې یې ټول فلزات قرار لري. فلزات چې دي اضافه الکترونونه لري، د هادي دي یعنی د برېښنا تیرونکي دي، ځلا لرونکي دي، همدارنګه ټینګ فلزات دي. په راسته طرف کې غیر فلزات قرار لري چې د دې الکترونونو شمیر کم دي، د برېښنا نه تیرونکي دي. همدارنګه په دا لکه په شکل کې چې جوړ شو د سوي دي، دا یو مایل خط کتار دي د فلزي او غیر فلزي چې دي، دا د میټلوید په نامه سره یادی چې دا په قسم ډول سره د برېښنا جوړون تیرون کې دی. ها دا په فلزات کې راځي، هم په غیر فلزاتو کې راځي. په دې ډول سره په لکه په دا دوري جدول چې دی هغه په هغه کې څلور بلوکونه دي چې یو د اس بلوک دی، بل د ډی بلوک دی، پی بلوک دی او اف بلوکونه. څنګه دا غو دوري جدول په بلوکي جوړشته ترتیب شوی دی. د عنصرونو د الکترونی جوړښت وایي چې هایدروجن د یو الکترون لري، هیلیم دوه الکترونونه لري چې د مندلیف د جدول لومړی پیریود یې جوړ کړی دی. د نوموړي عنصرونو الکترونی د انرژي شکته نیولې دي چې د هغوی الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. لکه د هایدروجن الکترونی جوړښت یو پاول اصلي سوی او فرعي سوی یو الکترون لري، نو پاول په تل کې یو الکترون په مخامخ په یو مستقیم جهت سره ښودل شوی دی. هیلیم چې دی هغه هم داد په دې ترتیب سره په شکل کې لیدل کیږي، دا سپور بیتال کې تک سوی دی. او دلته د فرعي انرژي سوی کینی خواد عدد اصلي کوانټم نمبر او پورتنی عددونه د فرعي انرژي کې سوی د الکترونونو شمیر د هغه پور بیتالونه کې راشي. لیتیم درې الکترونونه لري، بیریلیم څلور الکترونونه او برون پنځه الکترونونه لري چې د نور عنصرونو الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره ښودل شوی دی. چې لیتیم د یو اس دوه دوه اس یو، همدارنګه د بیریلیم د یو اس دوه دوه اس دوه، همدارنګه د برون د یو اس دوه دوه اس دوه او د پی یو سره ښودل شوی دی. د کاربن چې دی الکترونونه شپږ دي چې پنځه او شپږ الکترونونه له هون د قاعده سره سم د پی 2 اوربیتالونه په ټاکه ډول له هم جهت سپین سره د هغوی د سپین مجموعه مثبت یو ده، ځای نیولې دي چې د الکترونی جوړښت په لاندې ډول سره دی. یو اس 2 2 اس 2 او د پی 2 چې اوربیتالونه لومړی په چې شي هم جهته شکل سره ټکر دي تاکاو جهته شکل سره ټکر دي کله چې اوربیتالونو شمیر زیات شوی دی به مخالف جهته شکل هم اوربیتالونو خانی ډکی کړی دي په همدې ترتیب سره د اکسیجن الکترونی جوړش اته د فلورین دانا او د نیون دا لاستي چې په لاندې ډول سره دی الکترونی جوړش شو د سوي دي همدارنګه د نیون عنصر چې دی د ال مشبو کوش یعنی د ال شل لري لنیون څخه ورست عنصر سوډیم دي چې د منتل د جدول د دریم پیریود لومړنی عنصر دی د الکترونی جوړش پلان دی ډول سره دی چې یو اس 2 2 اس 2 2 پیش پاج او 3 اس 2 چې په اوربیتالونو کې په دې ترتیب سره شو د سعودي
خون کې د عناصرو د درس په دوام مکته د عناصرو الکترونیکی جوړښت تشریح کړ او په دې برخه کې د عناصرو اصلي او فرعي جوړښت مو ولوست.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:00 بجو له ازادي رادیو.
د درسي ساعت په دوام اوس هم دی ولسم ټولګي کیمیا لولو. په تیر درسي ساعت کې موږ فلز، غیر فلز او شبه فلز ولوستل او خونکي د دې درې وړو ترمنځ توپیر او د هغوی خاصیتونه راته بیان کړل. نن به د محلولونو خاصیتونه یا ځانګړتیاوې ولولو. خونکي به راته هغه درې مرحلې تشریح کړي چې په لړ کې به یو ماده حل کیږي او خپل خاصیت بدلوي.
د محلولونو ځانګړتیاوي د محلولونو ځانګړتیاوي وای محلولونه یو شمېر فزیکی ځانګړتیاوي د منحل موادو په شمېر او په محلول کې د منحل موادو سره د حرکت پر اړه لري چې کله کاټي ځانګړتیا په نوم یادېږي. دا ځانګړتیا د ډیفیوژن، اوسموسس، اوسموټیک پرېشر، د محلولونو د بخار فشار ټیټېدل، د محلولونو د شکل د درجې لوړېدل او د محلولونو د کنګل کېدو درجې ټیټېدل ټول دا په بل کې نیسي. اته له هغه لټې څخه لومړی خبرېدنه وایي چې ډیفیوژن یا خبرېدنه انتشار د محلول په مالیکولونو کې د منحل موادو سره خپل سریخ پرې دوته ډیفیوژن یا هم فائدہ نوایي. لکه پوتاشیم پرمنګنای چې په بو کې واچو نو هغه نو خپل عمل کولونه چې څنګه انتشار کوي خبرېږي. ازموس د نیمه نفس ور پر دې څخه واره مالیکولونه چې لکه مهي خوا تنفس وکړي د عملیت ازموس وایي چې واره یعنی کوچنی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه ورکوي مګر لوی مالیکولونه ته د تیرېدو اجازه نه ورکوي. نیمه نفس ور پرده وای هغه پرده د کوچنی ذرات ور څخه تیریږي او غټ ذرات ور څخه تیریدلای نشي. د بیلګې په ډول د حیوانات انسانانو پوست چې نیمه قابل نفس خاصیت لري. ازموټیک فشار چې وای هغه کوچ د ازمو عمل سبب کیږي یا په بل عبارت هغه کوچ د مالیکولونو د نفس لامل ترکیب محیط نه غلیز محیط خاطر د نیمه قابل نفس د پرده څخه ډکیږي. د ازموټیک فشار په نامه سره یادیږي. محلولونو په ازموټیک فشار کې د ازموټیک سکا په واسطه سره اندازې کیږي چې د محلول د ازموټیک فشار د قاضي حالت عمومي معادله په واسطه شمیرل کی چې مطلب یې عبارت دل پی زر پی وی مسای کی چې ان سر پی 8000 پی ټی سره چې په شکل کې داسمو متر د سکا وینو چې څنګه کولی شي ازموټیک فشار پرې اندازه کړو. همدارنګه محلول د ازموټیک فشار پر بنسټ په درې ګروپونو ویشو. ایزوتانیک، هایپوتانیک او هایپوتونیک محلولونه دي. لومړی ایزوتانیک محلولونه وای هغه محلولونه چې عین غلظت او ازموټیک فشار لرونکي دي. دا ټول محلولونه یو له بل سره ایزوتانیک محلولونه په نامه سره یادېږي. د بیلګې په ډول د خورو مالګې چې 0.9% محلول او د ګلوکوز 5% محلول د وینې سره ایزوتانیک دي. که چیرې حیواني نباتي حجرې له هغه سره ایزوتانیک محلول کې کې شو تاسو په دې کې کوم بدلون نه لیدل کیږي. بل هایپرټونیک محلولونه دي وای که چیرې د کوم محلول غلظت او ازموټیک فشار چې د سټانډرډ او له هغه سره پرتل شي محلول څخه زیات وي دارنګه محلولونه یو له بل سره هایپرټونیک وي. که چې نباتي او حیواني حجرې له هغه سره هایپرټونیک محلولونه کې کې شو دي په دې صورت کې وي حجرې پوچي او د هغوی پلازمولایزس تر سره کې چې حجرې وچه او له منځه څخه ځي. بل بیا هایپرټونیک محلولونه دي چې هغه محلولونه چې د هغه غلظت او ازموټیک فشار د کوم سټانډرډ او له هغه سره پرتل شي محلول څخه ټیک یک شته دي. بل کې په ډول له وینې څخه لږ وي دارنګه محلولونه هایپرټونیک په نامه سره یادېږي. چې د حجرو شتون په هایپوټونیک محلولونو کې د هغوی د هیمولایسس لامل ګرځي چې په نتیجه کې حجرې پرسیږي او په پایله کې حجرې چې وي او له منځه ځي چې په شکل کې د پلازمولایز او هیمولایز شوي حجرې موجود وي. خو به بهتري نه د حجرو لپاره محیط چې دی د محلولونو هغه ایزوتانیک محلولونه دي.
په په درس کې مو اوریدل چې د محلولونو د حل کېدو له دریو لارو چارو څخه په یوې کې، یعنی محلول د ازمتیک فشار په برخه کې په دریو ګروپونو ویشل کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادی رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
مننه چې له آزادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د 12 ټولګي د کیمیا په تیر درس کې مو عضوي مرکبونه ولوستل. نن به دا ولولو چې الکسایکلیک مرکبونه یا الکینونه څه ته وایي. په دې برخه کې درې الفاتیکي، حلقوي یا کړیز مرکبونه لولو او ښوونکي به د دې مرکبونو خاصیتونه موږ ته بیان کړي. د هم د مرکبونو درس
الیسایکلیک مرکبات یا الیسایکلیک کمپاونډز وایو. چې الیسایکلیک مرکبات هغه کړي سیستمونه دي چې یوازې د کاربن اټومونو د حلقې په جوړښت کې برخه لري. دا چالکوي سیستمونه مشبو او یا یو برخه غیر مشبو ده، لکه کپله په خپل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاو کې مهم فعالیت کې خپل اړوندو الیفاتیک مرکبات ورته دي. نو هم دې کاربن د الیسایکلیک مرکباتو په نامه سره یادېږي. اروماتیک مرکبات د بنزین یا سایکلو هیگزاټرین څخه مشتق کیږي او کیمیاوي تعاملات یې بیخي بل ډول دي، نو له همدې سبب په ځانګړي توګه تر سیرین لاندې نیول کیږي. کریز مرکبات الیفاتیک حلقوي او اروماتیک هایدروکاربونونو توکي توپیر کیږي. الیفاتیک کریز مرکبات په لاندې درې ګروپونو ویشل کیږي: کریز الکان یا سایکلو الکان، کریز الکین یا سایکلو الکین، او همدارنګ کریز الکان یا سایکلو الکان په نامه سره دي. همدارنګ کریز الکان وایي څه چې دي. کریز الکان یا سایکلو الکان نومې شودن او ځانګړتیاوي دي. سایکلو الکان مشبو هایدروکاربونونه دي چې د کاربن د اټومونو د کړي په سیر سره تړلي وي او مجموعي فارمولې CnH2n دي. سایکلو الکان نومونه د هغه اړوند د زنځیري الکان څخه اخیستل کیږي او د نوم د مخې د سایکلو مختاري لیکل کیږي. د ساده کریز الکانونو نومونه په لاندې ډول سره دي، لکه سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، سایکلو پینټان، سایکلو ایکزان او همدارنګه سایکلو هیپټان. او چې دای شکلونه دي، بیا اوس د سایکلو الکان له ډلې څخه 15 زولي کړي ثابت دي چې له همدې سبب په اسانۍ سره په طبیعي موادو کې جوړیږي. د سایکلو الکان درې او څلور زولي کړي په مصنوعي ډول استحصالیږي چې ډېرې فعالې دي او زیاتره غیر ثابت دي. چې دا ځینې چې فارمولې عبارت له CnH2n څخه او مرکبات عبارت له سایکلو پروپان، سایکلو بیوتان، پینټان، سایکلو پینټان، سایکلو ایکزان، سایکلو هیپټان، سایکلو اوکټان او همدارنګه د سایکلو الکان د کړي د کاربن اټومونو د شمېر له مخې په لاندې ګروپونه ویشل کیږي. چې کوچنی کړي له 374 پورې د کاربن اټومونو لري، آیډي نورمال کړي د 574 پورې د کاربن اټومونو لري، همدارنګه منځني کړي د 372 پورې د کاربن اټومونو لري، چې غټې کړي به د 12 څخه زیات کاربن اټومونو په خپل ځان کې لري. سایکلو پروپان وایي چې دا به د ان الکان درې زولي سطحې جوړښت لري او د کاربن اټومونو په یو متصل اضلاع مثلث په شکل ځای لري او د دوی تاریخو زاویه شپېته درجه ده. د سایکلو پروپان استحصاصه ډول دي. وایي فرنټ په کال 1828 میلادي کال کې سایکلو پروپان د درې دای هلوجن الکان او سوډیم څخه د انټرنیشنل ورډ سنتیسز او د ګستواسون په 1828 میلادي کال د چستر استحصال کړ چې دا یې مادلي عبارت دي چې دا ډول سره یې د دې اتصال سره ورسېږي. همدارنګه د سایکلو پروپان څنګه وایي چې سایکلو پروپان یو غاز دی چې د 2 درجه د سانتیګریډ دی، منفی 2 درجه د سانتیګریډ دی او د قوي بې هوشه کوونکي موادو په توګه استعمالیږي او په کیمیاوي ځانګړتیاوو کې ډېر زیات ایتلین ته ورته دي. د مثال په توګه د سایکلو پروپان غیر ثابته کړي د ټینګو غلیزو ګوګرو تیزابو هایدروجن برومایډ یا برومین او همدارنګه د کسیستي هایدروجنیشن په واسطه ماتیږي او زنځیري مرکبات ځینې حاصلیږي چې دا ځینې معدلې عبارت دي. همدارنګه به د اوس بیا په دې برخه کې الکینز پیژنو چې غیر مشبو هایدروکاربون له ډلې څخه الکینونه پیژن چې دی په هغه کې غیر مشبو هایدروکاربونونه الکینونه نومې شودنه او دغه ځانګړتیاوې احتصالي دي. همدارنګه ډاینونه نومې شودنه او ځانګړتیاوې وایو. الکینونه وایي چې خپل د کاربن او هایدروجن غیر مشبو مشبو مرکبات دي چې د کاربن ترمنځ دوه ګونې اړیکه وجود لري چې د الکین او همدارنګه د اولفین په نامه سره هم یادېږي. چې د دې مرکبات مجموعي فارمول د CnH2n دی چې د الکانونو په پرتله د هایدروجن دوه اتومه کم دي. دوی دوی گونی اړیکې د یوې گونی اړیکې په پرتله کوي او فعال دي او کیمیاوي تعاملات په اسانۍ ورباندې اجرا کیږي. د سیز او ترانس ایزومیری د عمومي ډول د کلونو ساختماني ایزومیری هغه وخت باندې سره ځي چې د دوی دوه گونی اړیکې د کاربن د اټومونو بیلابیلې موضع ولري. که چیرې موضع دوه گونی اړیکې په یو طرف پاکې وي د سایټ او یا هم سیز او که موضع دواړه خواته وي د ای او یا هم ترانس په نوم سره یادیږي، یعنی په لاین لکه په دې چپلو سره چې لیدل کیږي. همدارنګ نومې شوتنې د چدای په طریقه سره یې نومې شوتنو په لاندې ډول سره لومړی باید د کاربن او هایدروجن د اټومونو هغه اوس زنجیر چې دوه ګونی اړیکه لري نشانی شي، بیا دا هغه اوس زنجیر باید د هغې خوانه وشمیرل شي چې هغې خوا ته دوه ګونی اړیکه ورته نږدې وي چې دا اوس زنجیر ته د الکانونو په څیر نومول کیږي. یوازې په دومره توپیر چې نوم په پای کې د اینی پر ځای ای این ای او راځي او دوه ګونی اړیکه ممکن د کوچنی عدد په اساس د اینی د مثال په توګه د ایتلین همدارنګ پرینټین هیکسین په مثالونو کې موږ ته د نومې شوتنې لیدلای شو. همدارنګه که یو الکین یو دوه ګونی اړیکه ولري د مونو اولفین او که دوه ګونی اړیکه ولري د ډاین او که څو ګونی اړیکه ولري د پولاین د مثال په توګه ټراین ټي ټراین په نامه سره یادیږي. په کریز الکینونو کې باید د سایکلو مختاری د هغوی دروند زنجیري الکین د نوم د مخې ته ولیکل شي. په چې په معمولي ډول سره د ایتین او ایتلین د پروپین او پروپلین او همدارنګ د دوهم پروپین او د اول چې ایزوبیوتین همدارنګ د ایزوبیوتین په نمونه سره هم یادیږي، لکه د پروپین چې د پروپلین په نامه سره همدارنګ دوه میټال یو پروپین یعنی ایزوبیوتین او ایزوبیوتیلین په نامه سره هم دا مرکب یادیږي چې په پورته کې هم ذکر شوی و. همدارنګ اوس نه د غیر مجبور مرکباتو مهمه پکې یا الکناین ګروپ یې په لاندې ډول سره چې وینایل څخه عبارت دي، الایل څخه او پروپینایل څخه عبارت دي. د الکینونو ځانګړتیاوې لري چې الکینونو کوم ځانګړتیا په خپل ځان کې لري. الکینونو په فزیکی خواص کې خپل اړوند الکانونو ته ډېر ورته والی لري. د مثال په توګه که د الکینونو الکانونو مالیکولي کتلې نږدې یو شان وي نو د ایشیدو یې تکیه سره نږدې وي، لکه په لاندې شکل کې په نشه توګه سره معلومیږي. د الکینونو کوچنی مالیکولونه په عادي تودوخه کې د ګاز حالت لري. هغه الکین چې د کاربن د اتومونو شمیر 15 یا زیات وي مایع دي. د الکینونو د ایزومیر د ایشیدو ټکي ډیر سره این سیر نږدې او یو بل ته ورته وي، لکه په لاندې الکانونو کې په دې لاندې نوم همدارنګ د دې جوړښت لیدل کې چې ایتلین دي، ایتین همدارنګ پروپین یا پروپلین همدارنګ همداسې نور مرکبات دي نه شدل سیمې دي. د الکینونو استحصال دي الکانونو د حرارت د حرارتي تجزیه څخه د پروپلای څخه څنګه لاس تر ځي او په سنت کې کوچنی الکین د قانون د تجدید څخه لاس تر راوړی شو او دا طریقه د کریکینګ سپریټس په نامه سره یادیږي چې ماده یې په لاندې ډول سره ده. همدارنګ د الکان د کول د ډیهایډریټایزیشن څخه هم الکینونه لاس تر ځي چې د الکول څخه په لوړ تودوخه کې او د المونیم اکساید په موجودیت کې او به خارجيږي او الکین لاس تر ځي چې مدلې عبارت دي په لاندې ډول سره. همدارنګ ډاینو نوای چې هغه هایډروکاربونونه دي چې دوه ګونی اړیکه ولري چې د ډاین په نوم یادي چې ډاین په چې ډاین په دوه بیلابیل ګروپونو ویشل کیږي. کومولر چې ډبل بونډ سي کنجکټ چې فارمولې عبارت دي ل اچ اچ 2 سي دوه ګونی اړیکه د کاربن همدارنګ دوه ګونی اړیکه د کاربن سي سي اچ 2 او سره همدارنګ کنجکټ ډبل بونډ سي همدارنګ ایزولیټډ ډبل بونډ څخه ډاینونه یا اولفینونه چې دی د یو او پنځه هیگزاین د ډای اولفین یو شم مثال چې په هغه کې د ایزولیټډ دوه ګونی اړیکه موجود لري. دا مرکب د الایل کلورایډ او مګنیزیم څخه لاس تر راوړلی شو. همدارنګه نو میشودنه د ډاینونو یا ځانګړتیاوی په لاندې ډول دی. په یو مرکب کې د دوارو دوه ګونو اړیکو موخه د کاربن اټوم د شمیر له مخې تعیینې جوړ د مرکب د نوم ته مخې لیکل کیږي چې درې مهم ډاینونه په لاندې ډول سره دي. یو او درې بیوټوټاین دي، دوه میټال، یو درې بیوټیټاین دي، دوه درې ډای میټال، یو درې بیوټیټاین څخه عبارت دي. همدارنګه چې نومې شوتن او ځانګړتیا وی نور مثالونه عبارت دي یو پنځه هیکسټاین او یو څلور پینټیټاین څخه.
هله د چې له درسي ساعت وروسته د کیمیا نه نوی درس تر سره بیا تکرار کړئ. نو پام دې ته ما د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې د لسم ټولګي په کیمیا کې به دوري جدول کې د عنصرونو متنوع بدلونونه ولولو. په یو لسم ټولګي کې غیر عضوي مرکبونه ولولو او د دولسم ټولګي زده کوونکي به د ننني درس په دوام د الکینونو درس واوري.
له ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار له اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یو ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې درسي ساعت در سره د خوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي. په همدې هیله نننۍ درسي ساعت همدلته پای ته رسوو. تر راتلونکي خبرونې مو الله مل شه.
تاسو دا خبرونه اوري او دا خبرونه لتاسي یا تاسو د کورنۍ لغړی سره پز دا کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړي او په غږیزه بڼه را تخپل پیغامونه پریږدي. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
چنارو پکھنڈولی ونی راغلا ور پوسینو راغ سیلونا نو راغ سیلونا پاول منگوٹی گدرتا وخ مازی گردے منگوٹی گزرتا آشنا زما پغی کی پروتے اور و لگی دنا زب پکے د تور زلف پی و یما اور و لگی دنا کس د چینا رو پکندو دی و نیرا لا ور پسی نورا غ سیلونا نورا غ سیلونا اول منگوٹی بدرتا وخ مازی گردے نشتا اور و لگیدنا دبل تان ناگی لنشتا اور و لگیدنا مات بخ پلا بخ کر لی دی غمنا اور و لگیدنا کس د چنارو پکندو لی و نیرا با ور پس نورا غسلنا نورا غسلنا پاول منگو کی گدرتا وخ ماز دی گرگا سزا دی اور و لگیدنا د بیل تا نه دی لا سزا دی ور و لګیدنا آشنا چودا ک نور صفر والرما ور و لګیدنا کوز د چنار په کندو لیونی را لا ور پو سینورا غسلونا نورا غسلونا اول منګوټی ګدتا وخت ماز دی ګرنه